السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل په خبرونو کوو په سوریه کې په تیرو دوو ورځو په نښتو کې د وژل شوو کسانو شمیر له زرو تنو اوښتی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې نن وویل پر هغو اوسو 15 ملکیانو سربیره چې له نږدې فاصلې لګیدلي د دولتي امنیتي ځواکونو 115 سرتیري او د مخالفو ډلو 138 وسلوال هم په هغو جګړو کې چې د پنجشنبې په ورځ پیل شوي وژل شوي دي. دا ډله چې مرکزي په بریتانیا کې د وایي په لازقیه او د شاوخوا پراخو سیمو کې د برېښنا او د څښاک د اوبو د رسولو خدمات هم په ټپه درېدلي. دا وژنې د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې 14 کاله مخکې پیل شو د تشدد له ډیرو خونړیو مواردو ګڼل کیږي او د نوي حکومت لپاره به چې درې میاشتې مخکې د بشار اسد رژیم وپرځاو او واک ته ورسید یوه لویه ننګونه وي. په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه بحث وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن په یو بیان کې وویل دا غونډه سبا د کابل په وخت شپې په 12 بجو جوړیږي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی روزا اوتنبایوا پکې وینا کوي. د یوناما په بیان کې د دې غونډې د اجنډا دقیقه یادونه نه ده شوې خو بشري حقونه په تیره د ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو بندیزونه هغه مهمه موضوع ده چې ملګرو ملتونو په تیرو څوکم څلورو کالو کې بیا بیا خبرې پرې کړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید عمان له چارواکو سره د خبرو لپاره نن دغه هیواد ته روان شوی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ زی احمد تکل پر خپل ایکس پاڼه لیکلي ښاغلی متقید عمان د بهرنیو چارو د وزیر بدر بن حمد ابو سعیدی په بلنه د هیواد ته تللی. زی احمد زیاته کړې ښاغلی متقی به د دې سفر پر مهال د بهرنیو چارو پر وزیر سربیره د عمان له نورو جګړو چارواکو سره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو او دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. د طالبانو حکومت چې له څه کم څلورو کلو راهیسې په افغانستان کې واکمن دی لا هم د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د تیرې وږې میاشتې په پای کې د عمان پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سفارت د بیا پرانیستو خبر ورکړ او ویې ویل چې د دغه سفارت د طالبانو استازی سنبالوي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې نن د 15 ولایتونو کې د واورې د ورېدو، بارانو او سیلابونو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي په هرات، فراه، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، دایکندي، بامیان، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان او پنجشیر ولایتو کې نن د نسبتا درنې واورې یا بارانو او سیلونو امکان شته. د دې بارانونو کچه به په بیلابیلو سیمو کې له 15 تر 40 ملي مترو پورې او د واورې اندازه به د 100 او 150 سانتي مترو ترمنځ وي. په تیرو دوو اونیو کې په فراه، کندهار، هلمند او نورو ولایتونو کې د درنو بارانو او سیلونو له امله لسګونه کسان مړه او ګڼ نور ټپیان شوي. او د اتلانو جامیا چمپیونز ټرافی په نننۍ فاینل لوبه کې چې په دوبۍ کې روانه ده هندوستان او نیوزیلند سره مخ شوې دي. په دې لوبه کې نیوزیلند لومړی توپ وهنه پیل کړې چې تر دې دمه یې په 8 اوورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې کړې دي. دمګړی د نیوزیلند لپاره داریل میچل او مایکل براسویل په لوبه کې دي. د هند په ګټه بیا ګڼو لوبغاړو ښې لوبې کړي چې لاغې ډلې کلدیپ یادو او ورون چکروتی دوه وکټې اخیستي. نیوزیلند تیره چهارشنبه په نیمه پای لوبه کې جنوبي افریقا ته او هند بیا د سه شنبې په ورځ استرالیا ته له ماتې ورکولو وروسته پای لوبې ته ووتل. په اتلانو جام کې افغانستان هم نسبتا ښې لوبې وکړې خو وروسته له هغه چې له استرالیا سره یې د باران له کبله لوبه مساوي شوه له وړاندې تلو پاتې شو. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د څه باندې دوه اونیو راهیسې د تورخم دروازه لا هم تړلې پاتې خو د دواړو خواوو سوداګر و قومي مشران غواړي چې د دې دروازې د خلاصون لپاره نن سره ناسته وکړي. پرون د تورخم د دروازې په ارتباط باندې یو مظاهره هم شوې وه. له هغې ډلې یو موټر چلوونکی وایي
دا تورخم دروازه د زر تر زره درې کړي ځکه چې په دا کې د دغه طرف پښتنو له او د یو طرف پښتنو له ډېر زیات مشکلات دي. تجارت چې کم دی هغه بالکل ټپ ولوړ دی.
د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ ویلي چې د افغان ښځو ملاتړ کوي. په دې اړه تاسو ته یو مفصل ریپورت لرو چې طالبان په زندانونو کې له ښځو سره څه کوي.
بسیار شکنجه، بدرقم شکنجه، شوک برقی دادن، هم بوکس دادن، ما رو تجاوز هم قرار گرفتیم.
خیرن خیرن سانی و مگه دفت در ایو زای که سر پیو و طول خلا زای که وش پیو مشتیر کن.
ورسته لغه چې په سوریا کې لکتر لګه زر تنه په نښتو کې وژل شوي، موقت ولسمشر احمد شره د سولې لپاره غږ کړی.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي نن د تورخم لارې د خلاصون په هدف د دواړو لوریو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ ناسته کیږي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل په دې ناسته کې چې په خپل تورخم کې کیږي حکومتونه برخه نه لري، خو په خبرې د ستونزې د دایمي حل په هدف به خبرې او بحثونه وشي. پرون د لنډي کوتل ځایي اوسیدونکو د دغې دروازې د خلاصېدو په هدف لاریون هم کړی و. لاریون کوونکو ویل د تورخم لارې بندېدو د دواړو لورو سوداګري اغېزمنه کړې او ځایي اوسیدونکي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. جزئیات له اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له لوري د تورخم د دروازې د بندېدو نن شپاړسم ورځ ده، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي نن به د دواړو لوریو سوداګر او قومي مشران د دې ستونزې د دایمي حل په هدف ناسته وکړي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی د یک شنبې په ورځ غرمه مهال ازادي راډیو ته وویل
او نن یو ته د تجارانو قومي خلک دغه طرف او دې طرف نه تورخم ته تللي دي چې هلته په دې ارتباط باندې جلسه وکړي. بل اخره په دې باندې فکر وکړي چې د دایمي حل لپاره دواړه طرف سکتور خصوصي څه پیشنهادات او څه خواست لري د خپلو دولتونو، نو په دې ارتباط باندې تناسته د دولت پکې مداخله نه کوي، دولتونه پکې نشته نه د پاکستان او د افغانستان.
پرون هم د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو او سوداګرو په تورخم کې درامنځته شوی ستونزې پاړه انلاین غونډه کړې وای چې یو پریکړې د همدې غونډې جوړولو. اخوا د خیبر پختونخوا د لنډی کوتل یا لوړګي بازار لزګونه اوسیدونکو پرون ناوخته د هر ډول تګ راتګ په مخه دغه دروازې د خلاصون په موخه لاریون کړو. دوی چشمیری لزګونو تر رسیدو د تورخم دروازې د خلاصېدو شعارونه ورکول. لاریون کوونکي وای د تورخم لارې بندېدو دواړو لوریو ته سوداګري اغیزمنه کړي او ځایي اوسیدونکو لړۍ ستونزو سره مخ کړي. یو لاریون کوونکي او د لنډی کوتل بازار اوسیدونکو تجریګل افریدي چې د تورخم پیښور په لاره ټیکسي چلوي ازادي راډیو ته وویل تورخم د دوی لپاره د نفقې د ګټلو وسیله ده او د دغې لارې د بندېدو لامل لته رشپاړس ورځو رئیسی ډیری خلک بیکار شوي دي.
و دغه پروټیست مقصد هم دغه و چې موږ حکومت له دا اپیل دی چې دا تورخم دروازه د زر تر زره درې کړي، ځکه چې په دا کې د دغه طرف پښتنو له او د یخ طرف پښتنو له ډېر زیات مشکلات دي. تجارت چې کم دی هغه بالکل ټپ ویلوړ دی، خلکو کاروبارونه نشته دی. و دلته ډېر غټ ډېرې غټې فیملی اوسیږي چې هغوله د هغو د یوې ټیم د ټیکالې دا رقم بیا نه لګي چې دا دروازه بند شي، ځکه چې د دغه نه روزي او
د تورخم دروازه د 13 فبروري میاشتې په 28مه د پاکستان حکومت لوري د هر ډول تګراتک پر مخ وتړل شو. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو لوري په یو ممنوع ځای کې د وی پوسټي د جوړولو په خبرګون کې تړلې. خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي چې دوی په خپل خاور کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفي ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوي چې لامل یې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوخته. د تورخم لارې د بندېدو او دغو نښتو لامره ډېرې ځایي اوسیدونکو هم له خپلو کورونو بې ځای شوي، ناروغان او مسافر جدي ستونزو کې دي او د دواړو خواو سوداګرو ته هم درانه تاوانونه اوښتي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه لارې د تړل کېدلو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو وار بیا د افغان ښځو په ملاتړ ټینګار کړی دی. ریچارډ بینټ پرون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د ښې راتلونکي لپاره د افغان ښځو سره ولاړ دی. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر نړیوال بنسټونه هم د ښځو پر وضعیت او پر هغوی مخ په زیاتېدونکو محدودیتو ته تم شوي. یو شمېر افغان میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خپلو حقو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي، خو د نړیوالو جدي ملاتړ ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې یو ور بیا د افغان خزو په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې د خیراتونکو لپاره د افغان خزو تر څنګ ولاړ دي. ریچارج بینټ پرون شنبه د مارچ 8مه د خزو د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه د افغانستان د موسیقي د ملي انستیتیوټ لوري د خزو د نړیوال ورځې په مناسبت د بیا راپورته کیږي په نوم نوې جوړه شوې سندره شریکه کړي او ویلي دي په دې ورځ په نړۍ په ځانګړي ډول افغانستان کې د خزو ځواکمنتیا، زړورتیا، برابري او لاسته راوړنې نمانځي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولې سرپرست نصیر احمد فائق هم د مارچ د 8مه په مناسبت په خپل ایکسپانه د طالبانو د خزو ضد سیاستونه غندلي او د افغان خزو د مبارزې په ملاتړ ټینګار کړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنست انټرنیشنل هم د افغان خزو د حقونو او د دوی د مبارزې په ملاتړ ټینګار کړي. دغه سازمان پرون شنبه د مارچ 8مه د خزو د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه لیکلي د طالبانو له لوري د دوی د حقونو له ظالمانه ځپلو سره سره افغان مېرمنو خپلو مبارزو ته دوام ورکړي خو دا مبارزه باید د دوی لخوا یوازې ترسره نشي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړي چې یوازې اعلامي او بیانونه بسنه نه کوي، د افغان خزو د ملاتړ لپاره باید کوټلي ګامونه پورته شي چې غږ یې لا پیاوړی شي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر مېرمنو هم ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو حقونو د غوښتلو مبارزې ته دوام ورکوي خو نړیوال ملاتړ ته جدي اړتیا لري. له ډلې یوې افغان مېرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
از جامعه بین‌المللی له نړیوالې ټولنې او بیلابیلو حکومتونو نه غوښتنه کوو چې د افغان مېرمنو بنسټیزو حقونو ته پام وکړي او د ښځو د حقونو او ازادیو لپاره لا ډېرې هڅې وکړي.
یو بل افغان پیغله چې د طالبانو د محدودیتونو له امله لزده کړو راګرځول شوې او نه غواړي د امنیتي اندېښنو له امله په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا مېرمنې یوازې مبارزه نه شي کولای، د نړیوالو سازمانونو او رسنیو مدني ټولنو او کسانو ملاتړ ته اړتیا لري چې د دوی غږ نور هم پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد یو ور بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ او دودونو له مخې تامین شوي. هغه ادعا چې د نړیوالو او افغان ښځو ته د منلو نه ده. مجاهد پرون د مارچ 8مه په خپل ایکسپانه لیکلي په یو اسلامي او افغاني ټولنه کې د افغان ښځو حقونه د لویدیځي ټولنې او د هغوی له کلتور سره سرګند توپیر لري چې باید د محاسبه پر مهال په پام کې ونیول شي. طالبانو په 2021 میلادي کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخ محدودیتونه ولګول چې په وړاندې ښځو په اعتراضونو لاس پورې کړ خو د طالبانو له لوري دغه اعتراضونه وځپل شول. خو افغان معترضو مېرمنو له محدودیتونو سره سره لا هم په بیلابیلو بڼو په ځانګړي ډول په نامعلومو او سرپټو زاینو کې د اعتراضونو په دیوالونو د شوارونو لیکلو په ټولنیزو رسنیو کې د کمپاینونو په کولو ویډیوګانو رسامیو او نورو لارو نه په ګټه اخیستنې خپل اعتراضونو ته دوام ورکړی دی.
طالبان په زندانونو کې له ښځو سره څه کوي؟ په افغانستان کې ښځې د طالبانو له شاوخوا سلو محدودیتونو سره مخ دي. هغه کسان چې د طالبانو امر بالمعروف د قانون په سرغړونه تورنیږي ډېری وختونه توقیفیږي او نیول کیږي. په دې راپور کې د هغو ښځو حال درته وایو چې د طالبانو په زندانونو کې وخت تیر کړی دی. ملالی بشیر دغه رپورټ چمتو کړی.
هغه کسان چې د طالبانو د امر بالمعروف قوانینو په سرغړونه تورن سي ډیری وختونه توقیف کیږي او نیول کیږي. هغه کسان څه کیږي چې ناببره ځانونه د طالبانو په زندانونو کې ومومي؟ دا کیسې ډېرې وختونه ناویلې پاته کیږي ځکه د طالبانو د حکومت ډېری قربانیان تهدید کیږي یا چپ پاته کېدو ته اړستل کیږي. له خطرونو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې درو شوځو خپلې کیسې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي. دوی طالبانو نیولې او په زندانونو کې تر پښتنې او ګرویژنې لاندې کړې دي.
از بخش رسانه شروع کردم، هم دو رسانه های مختلف کار کردم، مؤسسه‌ای را ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد جزی فعالیت بر ما داده نشد، جوازهای ما را گرفتن و لغو کردن.
دا د یوې ځوانې ښځې کیسه ده چې په کابل کې د طالبانو په توقیف کې د جنسي تیری راپور ورکوي. موږ د هغې هویت یا د هغې غږ نه افشا کوو ځکه چې هغه په افغانستان کې پاته ده. دا دوه وارې د ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو د بندیز په خاطر د اعتراض په غبرګون کې توقیف شوی و.
سال 2024 بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شان حمله کردن و بردن و من او روزی که دوباره گرفتار شدم کامپیوترم همراهیم بود، موبایلم همراهیم بود و سرم لپیسی ها رانداختن.
طالبانو ده هغه د تلیفون ته اړیکو د لیست په کارولو سره یو بل اعتراض کوونکی شذ هم نیولې و.
تجاوز هم کارول گرفتیم. اونا مرا فایشه خطاب کردن و میگه که دیگه از فایشه دیگه چی میره. یک نفر که چندین نفرشان این کار را کردن.
کله چې هغه بالاخره کور ته ورسیده په یو شخصي روغتون کې بستر سوه، د هغې ټول بدن درد کاوه او ټپي وه. دیره وی نیتلا
مرا به فامیلم دوباره تسلیم ندادن، اول مرا انتقال دادن به یکی از حفاخانه های دولتی به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود.
در غیدو لپاره ورته ډیر وخت پکارو، خو څو میاشتې وروسته وضعیت خراب سو.
مجبور شدم که ما باید برم تست کنم و ای زمانی که این مسئله را فهمیدم هیچ بر من چیز مهم نبود دیگه. هنوزم به حال نیست، هنوزم وضعیت ما خوب نیست.
هغه وایي طالبان ورته د سنګسار تهدید کړی و که یې د هغه څه په اړه خبرې کړې وې چې په زندان کې ورباندې تیر سوي ول. دا نوره د باندې نه ځي، خو دوی ونه توانېدل چې دا چپ کړي.
انګیزې مې به مې هدف سلای نه بلند خود کردم که این حق ما نیست واقعا و نبود هم ما کار نکرده بگیم که ما باید به این شرایط قرار بگرفتیم.
پنځویشت کلنی حکیمه مهدوی هم د طالبانو پر ضد لاریون کړی و. دا د طالبانو د واک ترلاسه کولو مخکې د کابل پوهنتون د ارواپوهنې محصله وه.
طالبا اومدن و نتونستیم که ما درسار ادامه بدیم، به خاطر همین ما مجبور شدیم که اعتراض کنیم. با تعداد از هم رزمای خود در یکی از رستورانای سمت غرب کابل بودیم، میخواستیم برنامه ریزی کنیم برای روز زن که متاسفانه اینجا ما محاصره شدیم و می دروازه می رستوران برای ما بسته شد و همونجا بود که ما را گرفتن.
کله چې طالبان پوس ول چې حکیمه یو له هغه شوده د چې د دوی پر ضد لاریون کړی وو، دوی دا په یو رستوران کې د خوړو پر مهال له نورو خلکو جلا کړه، پر سر یې پوښ ور واچاوه چې هیڅ شی ونه ویني او بیا یې له ځان سره یوړه. هغه نږدې څلیرویشت ساعته توقف سوه. طالبانو یې د خوشي کولو لپاره د دې له کورنۍ څخه د شاوخوا یو میلیون افغانیو چې تقریبا څوارلس زره ډالره کېږي تاوان وغوښت.
مبلغ هشت زره افغانۍ را اینا درست کردن و بقیهش نتونسته بودن.
حکیمه وروسته له هغه خوشی سوه چې کورنۍ طالبانو ته پیسې ورکړې او هغې پر یوه لیکلې ژمنه لاسلیک وکړ چې د دې ډلې پر وړاندې به هیڅ ډول فعالیتونه نه کوي. له دې وروسته هغې د وضعیت څخه د وتلو لپاره له هېواده د تیښتې په اړه فکر وکړ.
در فکر یک فروری باشم که خود از این شرایط نجات بدم، از این کشور باید برایم. طالبا اجازه سفر کردن نمیدهد، ولی ما مجبور شدم که با یک فامیلی به نام عروسی اونا از کشور خارج شو.
دا یوازې ښځینه لاریون کوونکی نه ده چې د طالبانو لخوا نیول کیږي، ډیرې ښځې په مبهمو پلمو توقیف کیږي. ډیری نورې د اخلاقي جرمونو په تور نیول سوي دي چې پکښې د طالبانو د لباس له لارښوونې څخه سرغړونه، له محرم پرته تګ راتګ او داسې نور موارد شامل دي. د کندهار څخه یوې پنځه څلویښت کلنې ښځې موږ ته وویل چې څنګه هغه مهال طالبانو توقیف کړه چې خپل کور ته روانه وه. دا یوازې له کوره وتلې وه چې له یوه ملا څخه تعویز ترلاسه کړي. موږ د هغې د خوندیتوب لپاره د دې غږ او هویت پټ کړی دي.
سړک پر غاړه باندې یو کشر هلک و پروت و، دغه هلک ته ودرېدلم. مې ورته وویل ما لږ ټکسیان یم، مال پر کوم ځای درېږي. د باره راته وویل ولا جانې ټکسیان خو بیخي دلته جزا څلېرې چې سهار پیدا کېږي پر دې لین، خو اوس نه پیدا کېږي. نو باره در راته وویل ویل که ستا خوښه ده زه به دما د ټکسیانو د ځای ورسوم، بیا خو به تاته کور لازم معلومه یې. نو مال وخود را معلومه ده دی را ولاړ شوم. سور موټر ورالی راته ودرېدې، سره موټر کې دوه نفاره وخت را موټر تور پورته کړلو بالا یې بوتل.
طالبانو دا زندان ته بوتله او هلته یې د اخلاقي فساد په تور دوی میاشتې تیرې کړې.
دوه دانې خونې په کښې کې وې، دوه چشنابونه وه. ښځې به ګرده په یوه ځای سره ننوتلې، خو داسې خیرن خیرن تسان یې وم ګرده په دغه یوه ځای کې سره پرېوتلو.
دا یوازې هغه وخت را پرېښودل سوه چې مېړه یې پیدا کړه او د دې د بې ګناهۍ غوښتنه یې وکړه.
چېم خاون پرېښولم، زوی پرېښولم، یوه خوا نه شو کولی، بله ناسې د خدای ولی در باد.
طالب چارواکو د دغه شوز په اړه د ازادي رادیو پښتونو یا په خپل زندانونو کې د جنسي تیری تورونو ته جواب نه دی ویلي. خو د طالبانو یو پخوانی مرستیال وین بلال کریمی مخکې لدی د شذنه لاریون کوونکو پر وړاندې د هر ډول عملیاتو اقدامات رد کړي او ادعا یې کړې وه چې ښځې په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنې لپاره دا ډول تورونه پوري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما د راپور له مخې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیان اکثرا زندان ته لیږل کیږي، ځکه طالبانو د تاوتریخوالي قرباني ښځو لپاره سرپناه او ملاتړ مرکزونه یا د امن خونې تړلې دي. طالب چارواکي د امن خونې د لویدیځ مفکوره بولي او وضعیت همداسې مخ پر خرابېدو دی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په وینا د طالبانو د امر بالمعروف قانون په معرفي کېدو سره د نوې محدودیتونو پراخه لړۍ پر ښځو وضع سوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ورسته لدې چې په سوریه کې سلګونه کسان په نښتو کې وژل شول، موقت ولسمشر احمد اشاره د سولې لپاره غږ کړی. مخکې راپور ورکړل شوی و چې په لادقیه کې دولتي ځواکونه او د پخواني رژیم د پلویانو ترمنځ نښتو کې له زرو ډېر کسان وژل شوي. په عین حال کې ویل کېږي چې په دې ساحلي ښار کې نښتې دوام لري. جزئیات له احمد تکل اورو.
په داسې حال کې چې د مدیترانې په سواحلو کې د سوریې په بندري ښار لازقیه کې جګړه اوس هم روانه ده، موقت ولسمشر احمد الشره نن وویل چې هیوادوالې باید ملي وحدت او په ملي کچه سوله وساتي. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی او جګړه ساري، نن راپور ورکړ چې د دولتي ځواکونو او د تیر پرزیدلې رژیم د پلویانو ترمنځ د تیرو دوو ورځو په نښتو کې له زرو ډېر کسان وژل شوي دي. الشره په یوه ویډیو کې چې نن رسنیو خپره کړه وویل د سوریې خلک په سوله کې ژوند کولی شي او ډاډ یې ورکړ چې سوریه د خپل طبیعت له مخې پایي. نوموړي دا څرګندونې د پلازمینې دمشق په المزه ناحیه کې چې د ماشومتوب ژوند پکې تیر کړی دی په یو جماعت کې کولې. هغه وویل څه چې اوس مهال روان دي هغه ننګونې دي چې تمه یې کېدله. د سوریې امنیتي سرچینو ویلي دي چې په تیرو دوو ورځو کې لږ تر لږه 200 سرتیري پرزیدل رژیم ته د وفادارو پوځیانو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د سرچینو په وینا د عملیات دولتي ځواکونو د پنځشنبه په ورځ پیل کړل. دا عملیات هغه مهال په انتقامي وژنو بدل شول چې د سوریې د نویو مشرانو زرګونه پلویان د دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره له بیلابیلو سیمو څخه د لازقي ساحلي ښار ته ورسېدل. چارواکو د علوي اقلیت د استوګنې په کلیو او ښارونو کې د لسګونه ځوانانو د صحرایي اعدامونو او د هغوی پر کورونو د حملو پړه پر هغو کسانو اچولې ده چې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لازقیې ته تللي او د اسد پلویان په دې هیواد کې د شویو جنایتونو مسؤول بولي. ویل کېږي چې د دې صحرایي اعدامونو په ترڅ کې د 250 په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي. د سوریې امنیتي سرچینو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې نښتې تیره شپه هم روانې وي او په دې ترڅ کې وسلوالو ډلو پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې او ساحلي سیمو ته د غځېدلې لوی لارې په اوږدو کې پر موټرو حمله کولې. د یو امنیتي چارواکي په وینا د اسد پلویانو خپلو حملو ته زور ورکړی او د تیرو 24 ساعتونو په اوږدو کې پر ګڼو عامه تاسیساتو چریکي حمله کړې دي. دا چارواکي وایي چې د وسلوالو د برېښنا اصلي سټېشن ویجاړ کړی چې له کبله د لازقي ولایت په ځینو برخو کې د برېښنا بهیر پرې شوی او همدارس د اوبرسونې یو سټېشن او د تیلو څو زیرمو ته هم زیان اوښتی دی. دا وژنې د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې 14 کاله مخکې پیل شوه د تشدد له ډیرو خونړیو مواردو ګڼل کیږي او د نوي حکومت لپاره به چې درې میاشتې مخکې د بشار اسد رژیمو پرځاو او وخت ورسید یو لوی ننګونه وي. د اسد د کورنۍ د څو لسیزو واکمنۍ د 2023 کال په دسمبر میاشت کې وروسته له هغه پای ته ورسېده چې د الشاره په مشرۍ مخالفو وسلوالو ډلو د ناڅاپي حملو په ترڅ کې ګڼې سیمې ونیولې او بیا پلازمینې دمشق ته ننوتل. د پولیسو یوې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته وویل د لازقي په غرنی ولایت کې چې پراخ ځنګلونه او پیچلې اراضي د وسلوالو مخالفینو له عملیاتو سره مرسته کوي. دولتي چارواکو د خپل حضور د پیاوړي کولو لپاره هلته اضافي سرتیري استولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د کونړ اوسیدونکي وایي په تیرو جګړیزو لسیزو کې پاکستان لسګونه کیلومتر خاوره لاندې کړې. د سیمې اوسیدونکي وایي په خوا به چې دوی د ډیورن کرښې ځانونه رسول نو ورته به د دوه ورځې مزل کوو، خو اوس یې د کورونو پر سر اغزن سیم غځول شوی او پاکستان پوستې جوړې کړې دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کونړ کې د ډیورن کرښې سره نږدې پراته ولسونه وایي په تیرو جګړیزو کلونو په ځانګړي ډول د نړیوالو ځواکونو په شتون کې د القاعده او نورو وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو په بهانه پاکستان لسګونه کیلومتره وړاندې راغلی او په دې پلمې حاکمې نقطې نیولې دي. د خاص کونړ ولسوالۍ وسیدونکي بارام خان ازادي راډیو ته وویل
کوم ځای معنی چې په خوانیز منګه د جهاد د غوونو منتبې د خاپخ نه خو تور تیګه وتوي اغه کې زمو غوندونه ویل تاسو د ماجر پاسي کې په خپل خاور واړوي نو سره غد زمو د کوټې په سر پروت دی نو 55 کیلومتره د کونړ خاورې تر نه وته دی.
بهرام خان وای د کرخې بل غاړې ته زمکی کلی او خپلوان پاتې دي. په خبرې د اغزن سیم غزولو او د پاکستان لوري د خلکو په تګراتګ لګیدلو بندیزونو تری هغه هرڅ پاتې کړی دي.
موږ دره د لاس ورکړه، موږ ریتاړه د لاس ورکړه، موږ اوغو زره د لاس ورکړه، موږ تورخیل د لاس ورکړه، دا چې د کونړ شاته دي، موږ شندره د لاس ورکړه، موږ غیرډن د لاس ورکړه، موږ انارګي د لاس ورکړه، هغه د ګوشتې ولسوالۍ مربوط دی. سپینه خو ته وی غم د لاس ور کلاس پینکی تنګ یو ته وی امنګ د لاس ور کړی پلوین پکشتا زیزان پکشتا یو قام یو غوخه یو اډکی خلکی.
هغه راته ویل په تیر حکومت کې د پاکستان لوړان دی راتګ ارګ هم خبر کړي وو. په خبرې نه نړیوالو ځواکونو په خلاف قدم پورته کړ او نه هم افغان حکومت قومونو ورسره د پوسټو جوړولو او پرمختګ خلاف جګړه هم وکړه، خو د ملاتړ نشټوالي په وجه ناکام شول.
د ممند ټول قانونه شالای و ولای و مایا و سرکنده او د توګهلو پوری دا مرګډی شو او د مایا په سر او په نارګي غخم ته واړول چې بیا کله جنگ بند توانه وته نو تقریبا چې دریم په شهیدان ورکړو وم په زخمیان ور.
د همدی سیمی او بل وسیدونکې ګل رحیم راته وویل ل دوی څخه په خوا د ډیورن کرخه ډیر لري و او تر هغه ځای به دوه ورځې په پخو مزل کول خوسی کورونو ته را رسیدلې ده.
د سی وختو چې موږ به د شالې درینه روان شو دوه ورځې مزل موږ پیدا کوو به د پاکستان رخ به تر سی دا غ وخت پوری چې څو امریکانین کلرال نو رو را روان شو دلته القیدی دی موږ د غزمن وطنی خلک او دلته دادی او دلته دادی حتی دا چې موږ د کوټې د پاسه نه دی وځکه چې په خاپه کې وو اوس موږ د کوټې د پاسه دی.
د ناړی ولسوالی یو قومي مشر چې د نوم خودل او غک سبتول څخه ډډه کوي وایي د ظاهر شاه او د سردار محمد داود خان په حکومت کې د قومونو او قبایلو چارو اداره کې دنده تر سره کوله. د هغه په وینا په افغانستان کې د جګړو پیل کې دوه وړاندې د باجوړ په خار کې د قبایلو دفتر او په یک غون کې خونځه درلود چې مامورینو او خونکو تبا افغان حکومت معاشونه او امتیازات ورکول. هغه وای خو پاکستانی حکومت په افغانستان کې د اوږدې جګړې څخه ګټه پورته کړه، د ډیورن کرخې نخې وران کړي او د کونړ خاوره کې وړاندې راغې. په کونړ کې او طالب چارواکي چې دا هم لنوم خودلو او غک سبتولو ډډه کوي ازادي راډیو ته وایي د دوی د بیا واکمنې دوه وړاندې پاکستان د کونړ په خاوره کې زیات وړاندې راغلې دي او اوسې دوی د پرمختګ مخنی ولې ده. په خبرې د پاکستان لخوا د غزول شوی اغزن سیم سره خوا کې خپلې پوستې جوړې کړي او ورته د سرک په تیرولو کار روان دي چې پر سر کله ناکله د پاکستانی ملیشو سره نښتې هم رامنځته کیږي. پاکستانی چارواکو د کونړیانو د دغه خبرو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د پاکستان له لوري د یاد ولایت د ځمکې لاندې کولو خبره کوي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم ورته شکایتونه کوي.
دروژی رنگونا
سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته شمشاد افغان مې کابل خر رسیدون کې تر دې دم پر روژې ډیره خته را شي ځکه موسم په کې ډیر خیسه موسم ده. کاروبار خود سه د روژې دی اول نه نیولې تر لسمه پر دومره کاروبار نه دي قانونو کې بازارونه پټه پاو دي ولاړې بعد غنه به داس شي د لسم نه نو خلک راوځي مدګین د اختر د پاره نسی. شکر دی به هم دومره کیږي د ژوند ور باندې مخته وړلې شو.
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی دی. پخوا به په دسترخوان په روژه ماتي پر شمی باندې خپلې کورنۍ سره ټول راټول و، حداقل لس دولس دیارلس نفره به و. په اوس وخت کې ټول مهاجر شوي، څوک بیرون هېوادو کې دي، څوک کنډه کفره شو هغه کورنۍ، نو هغه پخوانۍ روژې روژه ماتي او پرشنمي اوس نشته، وطن کې څه خوند نشته دی. نو خدای ته سواد و زارۍ کوو چې بیرته په وطن کې همغه خوشحالۍ او همغه خپله کورنۍ سره یو ځای روژه ماتي او پرشنمي ولرو.
د ماښام له رانږدې کېدو سره د افطار چمتووالی هم یو ښکلی احساس لري، او شخصا زه هڅه کوم چې افطار ته ساده خو ویټامین دار خواړه برابر کړم، او د روژه ماتي شېبې د آرام، دعا او شکر سره تیرې کړم. الله تعالی دې زموږ او ستاسې روژې، عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظورې کړي، او د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته خوشاله او د عبادتونو ډک روژه غواړم.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څونکو سلامونه. زه سید شنوارم، او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ورسته مو هرکلی کوو. نن خبرې کې چې چینایانو د نړۍ تر ټولو نری موبایل هم جوړ کړ، او د بیټرۍ د ګرمېدو غمې ورسره نشته، وایي تر دې نری موبایل نه هم جوړو. په جرمني کې د رنګونو، کومیډۍ او سیاسي تنظیمونو نه ډک کارنیوال جشن هم تیر شو. څه پکې وو پرې خبروم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. ترهګري او کلونه وروسته امریکا ته د پاکستان ډالۍ. پاکستان وایي اف بی آی ته د کابل هوایي ډګر پر آبی ګیټ د بریدونو تراه داعش ترهګر سپارلې. امریکا مننه ترې کړې. منتقدین وایي بیا پر کابل د پاکستان معاملې پیل شوې دي.
امی ذهنیت برشان داده بود و توسط زمین ها جذب شده بودن، و اگه پی دیگه که یا امرای ما در مقابل در ما در تو یک سطح نبودیم که امرای ما کسی مشوره بکنه، و فقط بر ما چیزی که دادن میشد امون قدر ترتیب میکدن و بر ما میدادن، میگفت اینی کار رو میکنیم، و تا تقریبا 70-60% خودشان امرای ما هم کار میبود و بعد از عمل اجرا میشد، و هر چیزی که بوده فقط تمامشان اینجا دو جوان هستن. شما ببینید، من خودم متاسم 8 مکتب خواندم و کدام چیز دیگه ندارم، و فقط به می ذهنیت آمدن و کدام چیز دیگه نبودن.
سه فکر کوم چې یو ډیر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال و وه. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې، او د پاکستان لاس به نور هم قوي کې، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثرت ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګ کې، نور به هم تایید کړي.
دا په څلورو کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ دا هغه د اکستان معلومیږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې، لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پراتی منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تیرې کړې وي.
د ښځو نړیواله ورځ او د افغانو مېرمنو محرومیت. ښځې وایي تیرو څلورو کلونو کې ټولې نړۍ او لوري او افغانستان کې سیاستونه وکړل، او د ښځو حقونو برخه کې سخت جفاوې هم وکړي.
اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار واوسئ. اتم د مارچ په رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي.
ما په ان باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنی نسل من تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، کار نشي کړلی، او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې قدر و، هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بینه تللی. ما په ان باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې سره هیڅ توپیر نه لري.
تورخم د پاکستان او طالبانو جګړې. تورخم نسلګونه کورنۍ بي ځای شي، زرګونه سوداګریزي لارې دواړو خواو ته ساري دي، ناروغان اجازه نه لري. خلک وایي طالبانو پاکستان له لوی مسایلو نه د خلکو پام اړولو لپاره د پښو او مګک لوبي کوي.
د دې تورخم جګړه هم تصادفي نه ده، د څه پیښې چې زموږ په هیواد کې په دې سیمه کې تر سره شوې ده تصادفي نه دي، د ټول استخباراتي لوبي دي تر سره کیږي.
او دوړو طرفو ته پښتانه او بلوڅ
ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادی جنگونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي.
بیا هم ستړي مشي. وروسته لاغې چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان لخوا د کابل هوایي ډګر د 2020 کال د بریدونو د طرح ورسپارلو اعلان وکړ، د پاکستان خارجه وزارت ویلي امریکا سره د ترهګرۍ ضد ګډو اقداماتو کې د لومړنۍ او اخیري بندي نه ده چې سپاري، بلکې دا لړۍ به روانه وي. خو دې کار د افغانستان د برخلیک په اړه نوې پوښتنې هم راپورته کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي د ترهګرۍ ضد جګړه کې به امریکا سره ولاړ وي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیوادونه باید د داعش له نوم نه استفاده ونه کړي او د کابل هوایي ډګر د بریدګر نیولو ثابت کړي چې دا مهال د ترهګرو ځالې چیرته دي. بلخوا د طالبانو د سیاستونو څارونکي نیوکه کوي چې اوس مهال دې ډلې نه د افغانستان سیاسي خپلواکي پاکستان ترورلې ده او د اسلام آباد لخوا پر امریکا د افغانستان د مازلې د یو بل مطلوب کس خرڅولو وښودل چې پاکستان پخوانی چینلونه بیا فعال کړي دي. د جمهوری حکومت روسي مرستیال ولسمشر امر الله سالی دا د پاکستان لخوا امریکا ته فریب ورکول بدلی او وایي چې محمد شریف الله هغه کس دی چې جمهوری حکومت سره بندي و خو طالبانو خوشی کړ او بریدونه تنظیم کړ.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان د حکومت هغه کوشش دی چې غواړي د شاغلی ټرمپ سره خپل روابط بهتر کړي، د شاغلی ټرمپ د پاره او د د پروپاګاندا د پاره نوی مواد برابر کړي، او دا هم په داسې وخت کړی دی چې شاغلی ټرمپ کانګرس ته وینا کول او په میلیون هاو امریکایانو او جهانیانو دا وینا کتله. یعنی ډیر حساس وخت و، ډیر داسې وخت دی چې هم خپل شاغلی ټرمپ په شی سیدی او هم پاکستان په خپل غم شریکی او هم دردی د امریکای سره اعلان وله او هم یې کریډیټ پر دې باندې اخیستی. زه فکر کوم چې یو ډیر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال و. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوي کی، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثرت ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګ کی، نور به هم تایید کړي.
دا سړی چې نیولې دی کله چې یو عادي سړی وي په یو ډول د ډولونو به شریک وي په دې مسایلو کې، ولې اصلي سړی او مشر د دې حملې چې کابل میدان هوایي باندې حمله وکړه په هغې کې یو سلاویا افغانان او دیارلس امریکایان ووژل شول، دا هغه سړی نه دی. نو هغه سړی ډېر ماهر او ډېر قوي سړی دی، تر کوم ځای پورې چې زه د پاکستان سیاستونه او پالیسۍ او توطیې او پلانونه ګورم، د شهباز شریف خبرې یا د نواز شریف خبرې یا د دوی د استخباراتي برخو خبرې، هغه ټول توطیې د مصنوعي شیان جوړوي. او په تیرو 500 کلونو کې ټول سیاستونه د امریکې د امکاناتو نه وسیلو نه داسې ظالمانه استفاده وکړه چې افغانستان یې ورباندې در بدر او تباه کړ، خپلې تڼاکې اوږدې ماتې کړې.
د جمهوریت دوه نور والیانو حلیم فدایي او شاه محمود بخیل او لوی سفیر عبدالغفور لیوال په دې اړه اندېښنه ښودلې چې پاکستان د افغانستان پر سر له امریکا سره معامله کې پخوانی ځای بیرته خپل کړي. خدای هم د پښتني وړ بللې چې دومره لوی ترهګر او تراه تیرو څلورو کلونو کې چیرته اوسېده او کومو میهمانخانو کې ساتل شوی.
دا په څلورو کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلې و؟ دا هغه د عکس نه معلومیږي چې هغه خو په یو خوندیز کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلې، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پراتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تیرې کړې وي. خو کله کله د تاریخ په اوږدو کې چې ورته ګوري پاکستان چې د دغسې سختو ننګونو سره مخامخ شي، که هغه سیاسي ننګونې دي، امنیتي دي او حتی که نړیوالې ننګونې دي د بندیزونو نورو مسایلو په اړه باندې، نو دغسې دغه لپاره د خپل خلاصون لپاره یا د چټک خبر اترو لپاره یو زمينه مساعد لپاره زمينه مساعده چې د یو څوک په لاس ورکی او پراته لدینه چې سره دې ته ګوري ځینې طرفونه دا هم د پاکستان لوري نه دا اواز راپورته کوي چې کېدلې شي دا شخص په دې حیثیت په دې بلاس دې لپاره لاس ده ورکر د امریکا متحده ایالاتو چې امریکا متحده ایالات د عمران خان د راخوشي کېدلو فشار په اسلام آباد باندې ورې نکیل ته ډېری خبرې دي پر حال مسله دلته ده چې د دې شات نور څه پلانونه دي
د کابل هوایی ډګر د ځانمرګي طرح د پاکستان کې نیولی ده په افغانستان کې نه ده نیولی امریکا باید اوس په دې پوه شي او ورته ثابت هم شوه چې پاکستان د تروریستي تراګرو ډلو ټپلو ځاله ده او پاکستان زموږ د هیواد لپاره یو ستر خطر ده د دې دپاره زما غږ په ټولو افغانانو باندې دا ده چې افغانستان زموږ تاسې د پلرونو نیکونو کور ده اوس باید سره یو لاس متحد شي تر څو خپل هیواد خپل ولس د دغو نړیوالو او د دغو ګاونډیو هیوادو په خاصه توګه پاکستان ایران د ناروا جنایاتو څخه وژغوري او بیرته د خپلو پلرونو نیکونو شمله را ژوندۍ کړي
او که څم تیرونې تورخم کې د تاسیساتو پر سر د طالبانو پاکستانی ځواکونو نښتې ګرمې وي خو بلخوا دغو نښتو پوښتنې راپورته کړي او سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړي دي د کرخې دواړه غاړو ته دا مهال تر 50,000 پورې سوداګریزې لارې هم ایسارې دي او ناروغان هم تګ راتګ نشي کولی د تورخم د جګړې واضح دلیل نه دی معلوم خو له دغو نښتو وړاندې پاکستاني لوري د تګ راتګ په موخه د تورخم ځنځیر تړلی او پر طالبانو یې بیا دا تور هم ولګوه چې دې ورځو کې ورته مخې ته یې پوستې جوړولې که څنګه طالبانو خبرې کړي ویډیوګانې ښیي چې د دوی عسکر د پاکستان تر کمیسارۍ وروختي دي خو د جګړې له ځایه ازادۍ راډیو ته طالب سرچینو ویلي دوی ته مرکز ویلي و چې نښته ونه کړي او هدایت ته منتظر شي خو ځینو طالب وسلوالو تر امره وار نه دی کړی بلخوا سرچینې ازادۍ راډیو ته وایي د جګړې له امله د تورخم او ګړکو اوسیدونکي شاوخوا 800 کورنۍ مجبورې شوي چې د لالپورې ولسوالۍ دو سرکه کې خیمې ودروي دوی نه د روژه ماتي امکانات لري او نه هم یو شمېر کورنۍ د سرپناه لپاره اسانتیا لري هغه ټکه چې طالبان یې په اړه خاموشه دي بلخوا که څه هم طالب فعالانو په ټولنیزو رسنیو د تورخم جګړه له پاکستان سره د طالبانو د دښمنۍ ثبوت بللی خو دغو نښتو ته په اشاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني ویلي طالبان یو انچ هم له ډیورنډ کرښې څخه د دوی خواته د وختلو جرات نشي کولی په ټولنیزو رسنیو د طالبانو منتقدانو هم ویلي هغه طالبان چې پاکستان سره د دښمنۍ ادعاوې کوي ولې د خپل هیواد لوڼې خلک او ناروغان مجبوروي چې پاکستان ته واوړي
د تورخم د نښتو په برخه کې باید ووایم چې دا یو مزمن مرض دی دوامدار پرابلم دی په هر کال کې څو ځله پیښیږي او شایي اساسي هدف یې دا وي چې د سیمې اقتصاد وځپل سي د سیمې خلک پر خپلو پښو ونه درېږي او ځکه دا عموما پر دې لاره باندې ټرک ډرایوران د تیلو ټانکونه لیړۍ والا رستورانونه هوټلونه دا ټول پر دغه لاره باندې د دغه پښتانه دي او د دغه خلکو اقتصاد باید هیڅکله جوړ نه سي په څو میاشت کې یو ځل باید یو پرابلم دلته خلق سي او د څو ورځو لپاره باید خلک په اقتصادي مشکلاتو گرفتار سي څو د دې خلکو هغه وابستګي چې د تړاو چدي پر پنجاب او پر پاکستان باندې دوامدار وساتل سي یعنی په بل عبارت باید دا خلک هیڅ کله د اقتصادي لحاظ په پښو ونه درېږي زه فکر کوم چې په دې دایو د 300 او په دې او دا د 300 کلونو کلونو راهیسي عملي کیږي متاسفانه تر اوسه پورې دې ته یو دوامدار یو ابدي حل لار نه پیدا شوی
د دې خدای په نامه او دا 15 ورځې چې په تورخم کې کوم مصیبت روان دی او یا همیشه په کوټه په سرحد کې په بندر کې همیشه ستونزې وي جنجالونه وي او دلته پنجاب ته ډېر نقصان رسیږي دلته افغانستان او د پښتنو بلوچو سوداګرو غریبکارو خلکو ته ډېر نقص رسیږي ځکه هغه دلته تجارت کوي د پاکستان مالونه راوړي دې منطقې ته د افغانستان مالونه وړي یو خواته او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي پنجکان ته ضرر نه رسیږي او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دوم راساسي بنیادی جنگونه نه دي چې سره ډیر تشویش وکي. خوزما هیله به دا وي چې د دواړو ملکونو ترمنځ دوستانه سرحدي مناسبات موجود وي، د ډیورنډ لاین دواړو خواو ته مظلوم قومونه نه باید په جنګونو کې تباه شي، ووژل شي او اقتصاد ته یې ضرر ورسیږي، او د سولې مذاکراتو او دوستۍ له لارې د ښو مناسباتو له لارې کم مناسبات وي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دا به ډیره ښه خبره وي.
او پر هیواد د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې راګرځېدلې چې پر لپسې څلورم کال لپاره هم نجونې او مېرمنې د طالبانو د امر په اساس ښوونځیو، کورسونو، پوهنتونو، د طبي نیمه لوړو زده کړو تحصیلي ادارو او پارکونو ته د تګ اجازه نه لري. د راپورونو له مخې طالبانو تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه اویا فرمانونه د ښځو د حقونو محدودولو په اړه ورکړي چې له محرم پرته سفر نه نیولې، د ښځو تر لوړ غږه پورې تلاوت باندې بندیزونه لګولي، او د امر بالمعروف قانون هم چې تازه جاری شوی دی د ښځو پر ضد بلل کیږي. د افغان نجونو لپاره روان هجري لمریز کال کې تر ټولو سخت خبر د طبي نیمه لوړو زده کړو د ادارو د بندونو چې د طالبانو لخوا یې فرمان ورکول شو. دا چې ښځې له نرسنګ او قابلګۍ هم منع شوي، تازه رپورټونه ښیي چې دمګړی افغانستان کې په لنګون له هرو سلو زرو مېرمنو څخه شپږ سوه او شل مېرمنې د صحي خدماتو نه ورسېدو له امله مري، او څوارلس نیم میلیونه نورې افغان مېرمنې د صحي رواني، خوړو او بېروزګارۍ، اقتصادي ستونزو او خوارزاکۍ له امله کړېږي. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې چې په 2023 کال کې شوې ده، و 50 سلنه افغان مېرمنې د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي، او 8 سلنه نور بیا د ځان وژنې هڅې کړې دي. دغه راز د ښځو د حقونو فعالو ګروپونو راپور نه ښیي چې د مهال افغانستان کې د نجونو جبري نکاح مسایل 25 سلنه او له وخته مخکې د ودولو پیښې هم 15 سلنه زیاتې شوي. بلخوا طالبان د یو ستونزه هم نه مني، وای افغان ښځو ته تر پخوا زیات حقونه ورکړي او پرې د تاوتریخوالي د پیښو مخه یې نیولې ده. خو په همدې تیر یو کال کې بیا ولس هیوادونو د طالبانو خلاف له افغان مېرمنو سره د درېدو ائتلاف جوړ کړ، او د جزا نړیوالې محکمې باندې فشار راوړ تر څو د طالبانو د ځای ملا هبت الله او قاضي القضات عبدالحکیم شری د نیولو امر ورکړ. هغه ټکه چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره تلافي نه بولي. اتم د مارچ د ښځو
نړیواله ورځ اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځل په نړۍ کې د دې نښه ښیي چې ښځو ته خپل حقوق ورکول کیږي، ښځو ته احترام کول کیږي، او ښځو ته په ټولنه کې سهم ورکول کیږي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د ښځو ورځ نه لمانځل کیږي، او ته ښځو ته نه احترام کیږي، او نه ښځو ته په ټولنه کې سهم او خپل حقوق ورکول کیږي. اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي. عدالت، برابرۍ او ازادي د هر انسان حق دی. د افغانستان د ښځو په حقوق ورکولو کې د افغانستان د ښځو سره ودرېږي، د افغانستان د ښځو غږ پورته کړي.
لکه چې تاسو څرګنده ده، افغان مېرمنې په ډېرو سختو شرایطو او تاوتریخوالي کې ژوند کوي، ځکه چې د طالبانو څلور کلنۍ نظام سبب ګرځېدلی دی چې ښځې د ټولو سیاسي، ټولنیزو او اجتماعي حقونو نه بې برخې شي. طالبانو په مختلفو فرمانو په ذریعه باندې ښځې د ټولنې نه بې برخې کړي دي. د بېلګې په توګه افغان نجونې نشي کولای چې خپل ابتدایي او لوړې زده کړې مخته بوزي، او همدارنګه نشي کولای چې خپل کارونو ته لاړ شي. ان تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو جنگ زده مملکت دی، دغه هیوادونه نه دی چې همیشه پکې جګړه ده. نو اکثریت فامیلونو د بده مرغ خپل نارینه له لاسه ورکړي دي، او د اقتصادي اړخ نه خزینه مخته وړي خپل فامیل مشکلات. اما د طالبانو پراتک څخه د ډیرو ستونز اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د بل اړخ نه دوه لسیزه افغانستان مېرمنو ته کار وشول، او په مختلفو زمینو کې مختلف لاسته راوړ نم درلودلې، او مختلف کادرونه هم درلودل. د بعد مرغه د طالبانو پر تاکس څخه هغه کادرونه یا په افغانستان کې بینه لاړل، یا د امنیتی، سیاسي، اقتصادي ستونزو له کبله مختلف هیوادونو ته مهاجر شول. اوسنی نسل په افغانستان کې د تعلیم نه بې برخې دی.
اما په ان باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنۍ نسل من تعلیم او تحصیل نه به برخې دي، کار نشي کولای، او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا بین تللی. اما په ان باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دوره سره هیڅ توپیر نه لري. په اولنۍ دوره کې چې طالبان کله راغلل، په ښځو باندې ټول محدودیتونه یو واری راوستل، اما اوس دوره کې د په مختلفو ډولو مختلفو فشارونه د ښځو په سر راوړي، چې دا ډیر زیات اشتباه ده او د ما په ان باندې ډیرې ستونزې به راتلونکي کې ایجاد کړي، ځکه چې د نیمایي برخه د ټولنې نه بې برخې کړې ده او افغان میرمنې په ډیر سختو شرایطو کې دچار شوې دي. او زه هیله لرم چې په دو قسمت کې تغییرات راشي، بخصوص د نړیوالې ټولنې نه زه غوښتنه کوم چې افغان میرمنې د هیر نکا، افغان میرمنې د هیر نکا، او تبعیض و مشکلات چه فعلا په افغانستان کې وجود لري دوته باید ډیره زیاته توجه وکړي، ځکه چې افغان میرمنې ډیر په سختو شرایطو کې ژوند کوي او فعلا یوازې پاتې شوی دي، او ټول جهان افغان میرمنې هېری کړی دي، چې دا ډیر زیات متاثر کننده دی. او زه هم په عنوان د بچه چې لس کاله مې دو کار ته مبارزه کړې ده، افغان ښځو ته مې مبارزه کړې ده، حقونو ته مې مبارزه کړې ده، ډیره زیاته متاثره یم او ډیره زیاته د آینده تاریکه وینم.
بل اخوا چې رونی افغانستان ته د امریکایي لوڅ فلمونو د لوبغاړي 15 ورځنی سفر نیوکه پاره ولې چې ولې طالبانو افغان خزي حتی خپل هواد او د خپل خارونو کوڅو کې پارکونو ته لتګ منع کړی دی، خو د امریکایي لوڅ فلمونو اداکارې ته تر بامیان بند امیر پارک او په ولایتونو د ګرځېدو اسانتیا برابر کړې وه. ویټنی ورایت چې تر دې وړاندې ایران او لبنان ته هم جنجالي سفرونه لرل، تیرونه یې پر لپسې د بامیان د واورو بند امیر پارک، بلخ او هرات انزورونه او ویډیوګانې خبرې کړې چې په ځینو انزورونو کې لیدل کېږي نو موري د خپل ورکړل شوی ساتونکو لوسلو سره ولاړه ده. طالبانو د دغه سفر پر اړه هیڅ معلومات او سپیناوی نه ورکړه، خو تیرونه یې د هرات ولایت د فیلډر د پیخې پاړه وضاحت کوي ویلي دا دروغ ده چې د فیلډر پیخه کې نیول شوی کس د دوی د امر بالمعروف محتسبي، بلکې په وینا یې هغه د هرات یو دکاندار ده.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین د شندند ولی سیدین کې په کسب دکاندار، درې هفتې مخکې زه د یو انجلی سره په د کروخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیولی شوم او محکمه شوم او محکمې ما ته حکم کړی اوس فلم په د هرات په مابس کې ژوند تیروم، او د مجاهد د امر بالمعروف د خواز ما ته هیڅ نظر ما ته څوک پیژنم، نه ما ته چا شی ویلی، نه زه د چا سره اړیکې لرم.
بل خوا د مهاجرت نړیوال سازمان په یو تازه رپورت کې چې همدا تیرونه خبر شوی وایي تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه نیم میلیون وګړي د اقلیمي پیښو له امله بې ځای شوي. د یاد سازمان رپورت کې راغلی افغانستان کې له 2 میاشتو راهیسې 9 میلیونه کسان د اقلیمي خطرونو له امله زیانمن شوي، چې تر 500 زرو ډیر یې د سیلابونو، وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله بې ځای شوي. راپور هرات او فراه د سختو ځپل شوي ولایتونو په ډله کې حساب کړی دی. افغانستان چې دا مهال د اقلیم د بدلون له امله د لسو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای لري. په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي دغلته تر ټولو لوی ګواښونه وچکالي، سیلابونه، د ځمکې تخریب او د کرنیزو تولیداتو کمواله ده. او سم ټولنیز شبکې تیرونه په کوزه پښتونخوا کې دوه پیښو د حقانی مدرسې ځانمرګ برید او د بنو په کینټ کې ډله ییز برید په ټولنیزو رسنیو پراخ بحثونه جوړ کړو. ګڼو دینی علما او سیاستوالو پر حقانی مدرسې برید او په کې د سیمه الحق د زوی حمید الحق وژل کېدل غندل یو د مدرسو د خوندیتوب غوښتنه کړې، خو د لرو بر یو شمېر ملتپالو سیاستوالو بیا په دغه برید د خواشینۍ تر څنګ ویلي دانش کېدی چې حقانی مدرسه په ځانمرګ بریدونو کې د نورو وژل کېدو ته په یو سترګه او په خپل مدرسه برید کې وژل شویو کسانو ته په بل سترګه وګوري. حمید الحق چې د طالبانو سرسخت ملاتړ او طالبان خپل شاګردان بلل، په وژل کې دوی د ټولنیزو رسنیو غړو کارونکو خخي خودلی خو غړو نور بیا د خواشینۍ سرګندولو ترڅنګ ویلي د جماعت مدرسې مسولان باید پوه شي چې کوم اورته ډیر پوکې ورکي هغه د دوی لمنم سيزل شي، نو ځکه باید چې ټول د ترهګرۍ پر ضد یو خل شي.
د حقانیت دا اور څنګه راورسېدو نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده. څنګه ځکه چې کله 15 کال مخکې په افغانستان کې روس مداخلت وکړو او دا خپل سازایم نو دغه په مخالفت کې امریکا میدان ته راووتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړ او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوی ولګولې. هغه وخت کې چې افغانستان کې څوک واکدارانو مسلمانانو څو کافرانو دی به وي دا روسیان دي کمونستان دي د دې مرګ روا دي نو دی هم په دې حقانیه کې مولانا سیم الحق صاحب هغه ځوانو او داغه په مشرۍ کې د کفر فتوی پاغوی ولګی دی او بیا به هم په دې مدرسو کې لخکر تیارې دي افغانستان ته بدلې او څوک به وجل پښتانه به وجل او خوشاله دل وا چې مونږه دومره د خدای دشمنان جهنم ته ولګل.
او په ټولنیزو رسنیو تیرونه د جرمنی هامبورګ ایالتي پارلمان ته د دوه افغانو مېرمنو بریالي کېدو هم هغو افغانانو ته د خوښۍ پیغام درلوده چې دغه هیواد کې له ټاکنو وړاندې یو شمېر پیښو ډارولي وو. مهریه اشفته د سوسیال ډیموکراټانو د ګوند په استازیتوب او هیله لطیفي بیا د کیړان خو د ګوند په استازیتوب چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي د هامبورګ ایالتي پارلمان ته په غوڅ اکثریت رایو باندې لار موندلې. په کابل کې زیږیدلې مېرمن اشفته چې تر دې مخکې د پونتون استاد او حقوقي دوسیو وکیل و ل بریا وروسته لیکلي ل خلکو سره د اړیکو د غوي هلو تر رسیدنې او په هاوی زیاتولو اړوند خپل ټاکلي هدف تر رسیدلې. هله لطیفي هم چې په لس کرانه کې آلمان ته کډواله شوی و د رواني ناروغانو ډاکټر دا کډوالو ته د خو شرایطو برابرولو او ل اقلیتونو د ملاتړ لپاره خپل مبارزه اعلان کړې ده. هغه په جرمني کې د روان درملنې یو لوی او مشهور بنسټ هم لري چې ل کډوالو سره مرسته کوي. د دوه دوارو افغان مرمنو په بریا ګڼو افغانان ویلي هیله پیدا شوې ده چې د دوی په اړه د ناسمو سیاستونو او د المانیانو ذهنیتونو بدلولو ترڅنګ به له حقونو دفاع هم وکړي. او تیرونه د سپینې ماڼۍ د نړیوالو ناسو په خونه کې له ټرمپ او د هغه له مرستیال جېډ ایونت سره د زیلنسکي لفظي شخړې وروسته ګڼو افغانانو د اوکراین او افغانستان د قضیو په ورتهوالي بحثونه کړي. طالب پلویانو دغه موضوع د امریکا پلوی او لملاتړ برخمنو ډلو ته د پوزي پیزوان ګرځول او ټینګار کړی دی چې امریکا تر خپل لاس لاندې ساتلي خلک رهبران او سیاسون دغه سلوبي او پنی ملارې پرېږدي. د طالبانو مخالفانو بیا اشرف غنی او زیلنسکي سره پرتل کړی دي او ټینګار کوي چې ګواکې ډاکټر غنی هم د زیلنسکي په چیرې ویبل جګړه ته هڅول کښوي خو هغه د هیواد په پریخودلو دی ویلوي لوبي مخاوني ول. خو له دې پیښې وروسته که څه هم زیلنسکي بیرته د ټرمپ او د هغه تر مشرۍ لاندې له روسیې سره د سولې بهیر او امریکا ته د قانون ورکولو قرارداد ته غاړه کېښوده مګر یادې پیښې په ټوله نړۍ کې د سیاسي معادلو د بدلون په رابطه په لوړه کچه بحثونه اندېښنې وړاندوینې راټوکولي. داسې انګېرل کېږي چې د امریکا متحدین په جلا جلا ناسو کې سره راټولېږي او په دې باندې غور کوي چې نور له امریکا سره که خپل په خپل پخو د نړۍ د توازن ساتلو لپاره ګامونه واخلي. اوسم د نړۍ له ګډ نه جالبې خبرې چینایي کمپنۍ ټیکنو د اسپانیا په کوربتوب د موبایلونو نړیوالې کانګره کې د نړۍ تر ټولو نری او باریک موبایل نندارې ته کې خود. دا موبایل سپارک سلیم نومیږي چې ایوازې 15.15 ملي متر پنډوالی یا د خامت لري خو بیټرۍ له سامسونګ اس 25 الټرا موبایلونو څخه غټې دي او د موبایل وزن هم 193 ګرامه دی. دا موبایلونه 5G انټرنیټي ځواک لري او آیفون 14 پرو چې 18.25 ملي متر پنډواله او 222 ګرام وزن لري په مقابل کې د سپارک سلیم موبایلونه 15.15 ملي متر ډبل دي او وزن یې 193 ملي ګرام دی. که څه هم د ټیکنو سپارک سلیم موبایلونو د زیاتې باریکۍ او نړیوالې له وجې د بیټرۍ د زر ګرمې دوه ویرې شته خو یاده کمپنۍ وایي دوی به تر دې نری موبایلونه هم جوړ کړي او حتی په دې برخه کې نورې کمپنۍ هم رقابت ته وهڅي. او په جرمني کې بیا سږ کال د ګلابي دوشنبه یا کارنیوال سراسري جشن ولمانځل شو خو په وروستیو کې د سیاسي اړو دوړ له امله دا جشن سږ کال تر ډیره زیات ته حده پورې سیاسي و. د جشن چې د جرمني ټول ایالتونو کې منځل کېږي خلک پکې خارونو ته رنګا کالي او سر روزي چې تر ډیره خلک وخندول شي او کومېډي باندې ولري. تر ټولو لوی جشن بیا هر کال په کولن خار کې منځل کېږي چې سکل دغه جشن کې د نړۍ د سیاسي لانجو د موضوعاتو بیانونکو مجسمه د پخوا او نور کلونو په پرتله زیاتې ننداري ته راوړاندې شوه. سکل که څام منهایم خار کې دی او جرمن وګړي له خوا د کارنیوال پر منځون کو د موټر خجولو بده پیښ وشو. خو په کولن کې بیا 1500 پولیسو، 1200 د شخصي کمپنیو ساتونکو او 300 اضافي امنیتي ګارد د دغو مراسمو امنیت نیو. دې سره د نن ومه ورځم هران غاړم. په الله مسپارم.